قبل كده غرمي دوي بجس ده غرمي دوي بجس وي. السلام عليكم زه فريبا ظاهره دوستانو د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې د وخت مایکروفون ستاسو خبرونه ته څنګه سوي دي چې په دې کې به تر ډیره د ماشومانو د ګوزرن واکسیناسیون په اړه بحث وسی چې د خبرونو وروسته زما همکار اسمت سارون درته وړاندې کوي. تاسو هم کولی شئ چې خبرونه ته زنګ ووهي او خپل نظر وړاندې کړئ. خو تر هغه دمخه به زه تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان ولسمشر نن د هند له صدر اعظم نارندرا مودي سره وکتل. د کندوز په قلعه زال ولسوالۍ کې شپږ تنه افغان امنیتي سرتېري وژل سوي دي او په یمن کې څه باندې 5 میلیونه ماشومان اوس د لوږې له خطر سره مخامخ دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د هند له صدر اعظم نارندرا مودي سره ولیدل. نوموړی د هندي چارواکو له تود هرکلی سره مخامخ شو. ارګمنۍ په یوه بیان کې ویلي دي چې ولسمشر به تر دې لیدنې وروسته د هند بنسټ له لوري په جوړ شوو مراسمو کې وینا هم وکړي. افغان ولسمشر د هند له صدر اعظم سره د سولې او ثبات ټینګښت لپاره د دوه اړخیزو همکاریو پر زیاتولو او همدارنګه د تجارتي او ترانسپورتي اړیکو پر پراختیا خبرې وکړې. د کندوز په قلعه زال ولسوالۍ کې شپږ تنه افغان امنیتي سرتېري وژل سوي دي. د قلعه زال یوې امنیتي سرچینې د نوم نشو درو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ په مرکز اقتپی کې له څو لورو پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل چې په نتیجه کې شپږ تنه افغان امنیتي سرتېري وژل سوي دي. سرچینه زیاتوي په دې بریدونو کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده، خو دقیقه شمېره یې معلومه نه ده. بلخوا د کندوز ولایت د امنیت قمانداني د امنیت آمر صفي الله محزون هم دغه بریدونه تایید کړل، خو د تلفاتو په اړه یې څه ونه ویل. تر اوسه طالبانو هم په دې اړه تبصره نه ده کړې. په یمن کې څه باندې 5 میلیونه ماشومان اوس د لوږې له خطر سره مخامخ دي. د ماشومانو د خوندیتوب ادارې یا سیف د چلډرن دا خبرداری ورکړی دی. دغه اداره وایي 5.2 میلیونه ماشومان داسې مهال د لوږې له خطر سره مخامخ دي چې د خوړو بیې په لوړېدو دي او د عمده ساحلي ښار هودیده شاوخوا ته جګړې بیا پیل سوي دي. د سیف د چلډرن مؤسسې اجرایه مشر هیل تورنینګ سمید نن ویلي چې جګړې د یمن ټول ماشومان د مرګ له ګواښ سره مخامخ کړي دي. د دې په وینا دغه ماشومان له وړاندې د بېلابېلو واشونو لبمونو نیولې تر لوږې، ناروغیو او نورو خطرونو سره مخامخ دي. د یمن شخړې له 2015 کال راهیسې وروسته لا غره پورته سوي چې ایران پلوه حوثي یاغیانو د دغه هیواد پلازمېنې سنا په ګډون ډېرې لویدیځې برخې لاندې کړې. د جنوبی کوریا ولسمشر مون جی این نن د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره په پیونګیان کې وکتل. دوی دواړو د لانجو د ختمولو او د کوریا ټاپو وزمې د غیر اټومي کولو په اړه موافقه ته ورسېدل. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ له خپل سیال سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل
سګینن اوره توان چیندلیګو خلاجو کوتونګو پورنګول کېکون اوري مينجوګي
د وی موږ یو پوځي تړون لاسلیک کړ چې د لسیزو را په دې خوا د جګړو او دښمنیو تاریخ ختم کړو. موږ دا ژمنه هم وکړه چې کوریا ټاپو وزمه به د اټومي وسلو او ګواښونو په لرې کولو د سولې ټاټوبی ګرځوو. د جنوبی کوریا ولسمشر مون جی این ویل چې کیم همداراز ژمنه وکړه چې د اټومي وسلو د ازموینې یو سایټ په لمنځه وړي او د څارنې اجازه به ورکوي. دا دریم وار و چې د جنوبي او شمالي کوریا مشرانو سره وکتل او د کیم جونګ د ژمنې له مخې شایي دواړه دا وار ژر د جنوبي کوریا په مرکز سیول کې سره وګوري. امریکایي چارواکو د سوریه په سواحلو کې د روسیې د پوځي الوتکې د نسکورېدو په اړه خواشیني ښودلې او وایي چې دا کار به د اسلامي دولت ډلې یادایش پر وړاندې د امریکا پر جګړې اغیز ونه کړي. د امریکایي چارواکو دا څرګندونې پرون وروسته لا هغه وسوي چې روسي چارواکو ویلي چې د دغه هیواد ال-شل ډول الوتکه د سوریې د هوایي دفاع د قواو لخوا رالوېدلې ده، خو مسکو اسرایل هم تورن کړ چې په همدې وخت کې جنګي الوتکو پر سوریې هوایي بریدونه کول. واشنګټن ویلي چې امریکایي ځواکونه په دې پیښه کې تشکیل نه دي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو د وی اعلامیه په خبرولو سره دا څرګندونه کړې دي. په دې روسي الوتکه کې 15 تنه عملای وژل شول. مایک پامپیو پر ایران او د لبنان پر حزب الله انتقاد کړی چې پر مخلي دفاع هوا راکټونه د سوریه ځواکونو ته ور کړې دي. د غرض امریکا دفاع وزیر جیماتس خبري اعلان تو ویلي چې د الوتکه لویدو د مسکو او دمشق ته حکومتونو ترمنځ اړیکې پیچلې کړې دي. خو وايي دا کار به په سوریه کې د داعش ډلې د ماتولو لپاره د امریکا پر مبارزه هیڅ اغیز ونه کړی. او د اروپای ټولنې مشران نن چهارشنبه په سالزبورګ ښار کې دوه ورځنۍ غونډه پیلوي. ویل کېږي په دې غونډو کې به د کډوالۍ پر بحران او له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو یا برگزیت په اړه بحث وسي. د نن شپې غونډه به د پناه غوښتونکو پر موضوع متمرکزه وي. د اروپایي شورا مشر ډونالډ ټاسک د اروپایي اتحادیې له مشرانو غوښتي چې خپل اختلافات پرېږدي او د دې ستونزې د هواري لپاره په ګډه کار وکړي. که څه هم په اروپایي هېوادونو کې د پناه غوښتونکو شمېر چې په 2015 او 2016 کلونو کې ډیر لوړ سوی وو اوس بیرته راکم سوی دی. خو په وروستیو میاشتو کې د پناه غوښتونکو ستونزه په سیاسي موضوع بدله سوې ده. د خبرونو پای.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.